سلام جوړ په خیر په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې خبري خبرونه کې درته د افغانستان او نړۍ روسي او مهم مطالب نرو خو پیل به په خبرونو وکړو. د پکتیا ولایت اوسیدونکي وایي چې طالبانو نن بیرته په دې ولایت کې د نجونو ښوونځي وتړل او نجونو ته یې اجازه ورنکړه چې ښوونځیو ته دننه شي. د پکتیا ولایت یو اوسیدونکي چې نه غوښتل نوم یې یاد شي ازادي راډیو ته وویل چې ښوونځیو ته راغلې نجونې په ژړا بیرته کورونو ته ستنې شوې. د ښوونځیو له تړلو وروسته په پکتیا کې زده کوونکو نجونو د دې ولایت د پوهنې ریاست مخې ته لاریون وکړ او د خپلو ښوونځیو د پرانیستلو غوښتنه یې کوله. دوی ویل حق لري چې زده کړې وکړي او د حق باید ترې وانخیستل شي. په پکتیا کې د نجونو ښوونځي دوه اونۍ مخکې پرانیستل شوي وو خو یوه اونۍ مخکې پرانیسته رسنیزه شوه. دې خبر له خبرېدو وروسته د طالبان حکومت وایي ځبی الله مجاهد یوې خبرې غونډې ته وویل چې په دې اړه څېړنې کوي چې دا ښوونځي د چا په امر فعاله شوي دي. له یو کال ډېره موده کېږي چې د طالبان حکومت له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلې دي او له نړیوالو او کورنیو فشارونو سره هم طالبان دې ته نه دي تیار شوي چې دا ښوونځي بیرته پرانیزي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له روسیې غوښتي چې سم لاستی دی د روسیې سیاسي مخالف الکسی ناولنی را خوشې کړي. الکسی چې په روسیه کې د پوتین سیاسي مخالف دی په دې وروستیو کې ځانګړي خونې ته لیږدول شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایانت نایټ پریس پرون وویل چې الکسی سره د روسیې د حکومت چلند ته اندېښمن دی. الکسی د سپتمبر پاتمه په یو ټویټونو کې ویلي وو چې د زندان چارواکو هغه د زندان له داخله په جنایي فعالیتونو تورن کړی دی. د برېټانیا پادشاه دریم چارلز د ملکې الیزابت لمړنی وروسته په خپل نومړی وینا کې ویل چې د خپل مور لارته به دوام ورکړي. چارلز چې د سپتمبر پاتمه د خپل مور لمړنی وروسته د برېټانیا پادشاه شو ویل چې د خپل خلکو لپاره هر راز خدمت ته چمتو دی. د راپورونو له مخې ملکې دویم الیزابت په 1940 کال کې چې کله یې 20 کلن وه په خپل وینا کې ویلي وو چې د برېټانیا او د ټولګټو هیوادونو خلکو ته خدمت کول غواړي. نوموړی له 70 کلن واکمنۍ وروسته د پنځمې پورز مرشوه تمه چې د هغې مړی به له سکاټلند څخه لندن ته ولېږدول شي خو په دې اړه چې کله به خاورو ته سپارل کېږي تر اوسه څه نه دي ویل شوي. په پام کې ده چې د ملکې الیزابت د ښخول په مراسمو کې د امریکا د ولسمشر جو بایډن په ګډون د نړۍ ګڼو هیوادونو مشران برخه واخلي. او د آسیا د کرکټ د شلوریز جام پایلوبه سیالیو کې سریلانکا ملي لوبډله وتوانېدله چې پاکستان ته د 5 وکټو په توپیر ماتې ورکړي. د افغانستان په ګډون د شپږو غوره ټیمونو له ډلې چې په دې لیګ کې ګډون کړی و همدا دوه لوبډلې فاینل ته وتلې دي. د دې جام وروستۍ لوبه سبا یکشنبه د سریلانکا او پاکستان ترمنځ ترسره شي. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. په پکتیا کې د نجونو ښوونځي بیرته وتړل شول. نورستان کې نس ناستې قرباني اخیستې ده.
د کورنۍ دوه غړي مریضان دي. عمرونه یو تقریبا 28 کال ده، یو 10 کال ده. څه خوځې کړي
نو مطالب هم درته لرو. ملتیا مو وکړي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم ستړي مشي. په پکتیا کې لږ بګم ټولګي پورته لسګونن جنو نن مظاهره وکړه. دوی ورسله دی په هغه لرونی وتلې د مرکز ګرځیدو څومکنیو کې د دوه اونۍ مخکې ځنی پرانسي خوانځي بیرته دوی پر مخ وترل شول. سفیر استانګزی په دې اړه راپور ورکوي.
طالبانو د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز او څمکنیو ولسوالۍ کې د نجونو هغه ښوونځي بیرته وتړل چې دوه اونۍ مخکې پرانیستل شوي وو. نجونې چې سهار ښوونځیو ته له تګ منع شوي وې د کورونو په ځای راسان د پکتیا مرکز ګردیز ته په لاریونو وتلې او د طالبانو د دې اقدام پر ضد یې غږ وچت. پال رسنیو د دې مظاهرې څو ویډیوګانې لاس په لاس کیږي. په یوه کې د مظاهرې یو غډونوال او د ښوونځي زده کوونکي په ژړغوني غږ وایي د نننې مظاهره او د خوانزیو د تړل کېدو په تړاو مو په پکتیا کې د طالبانو د پوهنې له رئیس مولوی منیب نو پوښتل، خو هغه بی خبری و خود او ویل چې دم ګړې په سفر دی او ورسته په معلومات شریک کړي. د راپورونو له مخې دوه اونۍ مخکې په مرکز ګردیز کې څلور او په څمکنۍ ولسوالۍ کې د نجونو یوه لیسه چې له شپږم ټولګي پورته زرګونه نجونې پکې زده کړې کوي، د لیسو د مدیرانو او د نجونو د والدینو په مشوره پرانستل شوې وي. په ځینو نورو ناتایید شوو رپورټونو کې هم راغلي چې طالبانو د پکتیا د دغو پنځو لیسو مدیران نیولي او نامعلوم ځای ته بیولي دي. تېره اونۍ د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم یوې خبري غونډې ته ویلي وو چې څېړنه کوي دا ښوونځي د چا په امر فعاله شوي دي. نږدې یو کال کېږي چې د طالبانو په امر له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي او لکونه نجونې له زده کړو بې برخې دي. له نړیوالو او کورنیو فشارونو سره سره طالبان لا د ښوونځیو په اړه له خپلې پرېکړې نه دي ګرځېدلي.
په راپور کې مو واورېدل چې په پکتیا کې له شپږم ټولګي پورته لسګونو نجونو نن مظاهره کړې وه. دوی وروسته له هغې په لاریون وتلې وې چې په مرکز ګردیز او څمکنیو کې د دوه اونیو مخکې ځینې پرانستې ښوونځي بیرته د دوی پر مخ وتړل شول. د ښځو د حقونو فعاله او شنونکي نرګس مومند را سره په خبرونه کې ده. میرمن مومند، ستړي مشي که په پیل کې راته دا ووایي چې په پکتیا کې د نجونو د ښوونځیو سره هغه څه چې وشول، دا شوال دوی ته خوانسی پرانستل شول، دوی هیله مند شوي او اوس بیرته وتړل شول، تاسو د طالب چارواکو دغه کړنه څنګه ارزوي؟
ډیره زیاته مننه. سلامونه تاسو ته درنو اوریدونکو ته، وخت تاسو ټول په خیر. البته په لومړي سر کې وایم چې زه د پکتیا د نجونو د په داسې شکل باندې د دې مظاهره واقعا ستایم، دا چې دوی د خپل د شعور نمایندګي کې واستازي ویلي کې چې دوی شعور لري، پوه دي او خپل په حقوقو باندې پوهېږي، هماغه دی چې خپل غږ یې جګ کړی دی او د مقابل جانب نه خپل حق غواړي. د ماهله دا ده چې ټول د خپل غږونه همداسې جګ کړي. پاتې ده چې دا کړنه زه شخصا یا زه هم مثلا بنا پر دې چې زه د ښځو په نمایندګي دلته خبره وکړم، نن دې ته موږ هیڅ نه کوم شرعي مجاز نشته چې دوی هیڅ کوم دلیل طالبان نشي ورته پیدا کولای چې بنا پر کوم دلیل باندې د ښوونځي نجونو ته بند کړي دي. راځي کې دوی د اسلام نگانه وګورو او راځي په احادیثو په دومره احادیثو په دومره آیتونو کې چې راغلي دي چیرته راغلي دي چې نجونې تحصیل یوازې په نارینه و باندې فرض دی، د نجونو لپاره د اوس لپاره دي هغه دلایل چې دوی ورته ټاکي چې ګناه بنا ګویا کله د کالی او جامع ستونزمن ګړي کله یو شی کله بل شی او بنا پر دغه دلایل باندې ښوونځي بندوي، نو دا واقعا په دې دلالت کوي چې طالبان په زور او یو ځل بیا هم دوی هڅه کوي چې هیواد بحران ته بوزي. ځکه دا چې موږ نجونې د تحصیل نه لري کوو، دغه د ښځو یا د نجونو با تحصیل کېدل ښوونځي ته تګ نمایندګي د دې کوي چې موږ د یو باشعور
میرمن مومند په بخښنې سره که دغه مرته ووایي چې دغه یو ځلې ښوونځي پرانستل نجونې هیله مندې کول او بیا بیرته د ښوونځیو تړل څومره به د زده کوونکو په روحیې باندې منفي اغیز وکړي؟
ته یوازې د زده کوونکو په روحیې باندې نه، بلکې په ټول هیواد باندې دا ډیر بد منفي اغیز کوي. او دوی وار تر بل طالبان یوازې خپل هغه قواره چې دوی مخکې هم هیواد ته ولس ته او نړۍ ته ښودلې، دغه وار تر بل خلکو ته ورښکاره کوي. او دوی یو ځل بیا هم وایي چې موږ هماغه کسان یو، موږ هیڅ تغییر نه دی کړی. دا وار تر بله د خلکو په ذهن باندې روح او روان، یعنی د دوی په ټول روحي په د ټول وجود باندې د ډیر بد شکل باندې اغیز کوي، چې د پراتونکو کې د ډیر بد او د ډیر ناورینو کرن سره به موږ مخامخ شو.
میرمن مومند، که داره تو وی چې په طالب چارواکو کې ځینې داسې د دوی مشران شته چې د ښوونځیو د پرانستلو سره موافق دی او دوی غواړي چې ښوونځي پرانستل شي، ولې دوی ځینې د دې کار مخالف دي او ځینې موافق دي؟ دوی ولې نشي کولی چې په یو خوله شي او بل اخر یو تصمیم ونیسي؟
ستونزه همدا ده چې طالبانو کې هم ټول په یو نظر باندې نه دي. په دې کې دوه درې ډلې دي. یو هغه ډیره کلکه متاسبه ډله ده چې دوی د تحصیل او د تعلیم په کلي توګه د ښځو ممانعت کوي، او بیا بیرته میانه ډوله ډله ده، او بیا هم ځینې هغه کسان دي چې په طالبانو کې دي مګر د تحصیل کلک طرفداران دي. نو خپله په مابین کې ورک دي، یو بل نه ورک دي. مشکل دا ده چې دوی پردیپال دي، دوی دوران دي، او دوی یو خاص ډلې ته کار کوي. هغه دوی نه پریږدي چې افغانستان یو ځل بیا هم په پښو ودرېږي او نجونې تحصیل
میرمن مومن زموږ غږ لري.
بلې
موږ ستاسو غږ لرو، مهرباني وکړئ. میرمن مومن که زموږ غږ لري ادامه ورکړئ.
البته ما خپل فکر کوم دا غږ وانه ورېدل شو، زه به هم خپل ځان خبره تکراروم چې په طالبان په درې ډلې دي چې یو ډېره غلیظه او سخت دریځانه عمل کوي چې ډېر زیات هغوی د ښځو د تعلیم او په کلي توګه د ښځو په شتون نه سترګې پټي او بیا بېرته میانه ډوله ډله ده، او ورسره هغه ډله ده چې طالبان یعنی هغوی خپله هم په ما په دې نظر دي چې باید ښوونځي خلاص شي، خو ستونزه دا ده چې دوی خپل په مابین کې لار ورکه کړې ده، او دوی هغه مشخصه ډله چې د دې له بعده مرغه چې اکثرا مشران دي هغوی یا هغه کسانو ته چې کار کوي مزدوران چې د همغې کسان دي د هغوی د طرفه ورته تر څو چې حق حکم ورنه کړل شي چې تاسو ښوونځي پرانیزئ دوی ښوونځي نه پرانیزي. نو د ما هیله ده دوی د اول په مابین کې خپل
ډېر زیاته مننه میرمن مومن چې موږ سره مو ګډین وکړه او وخت مو راکړو. د ښځو د حقونو فعال او شنونکي نرګس مومن و چې د ښوونځیو په اړه موږ سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مالی اړونتیا د راپور له مخې افغانستان د هغو نشپېتو هیوادونو په ډله کې راغلی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مالی اړونتیا اړتیاوې نه دي پوره کړې. په دې راپور کې ویل شوی دی چې د طالبانو سرپرست حکومت چې لا هم دغه هیواد یې په رسمیت نه دی پیژندلی، د خپل حکومت د بودیجې، مصارف او د قانونو د قراردادونو په اړه معلومات له خلکو او دوی سره نه دي شریک کړي. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو راپور په خبرېدو ویلي افغانستان یو له هغو نه شپېتو هیوادونو دی چې تیر یو کال کې د طالبانو د حکومت د بودیجې مصارفو په اړه د روڼتیا لپاره هیڅ ډول معلومات نه دي شریک کړي. دا ارزونه یو سلو یو څلوي هیوادونو لپاره سوي چې له دې جملې څخه دوه اویا هیوادونو د مالي شفافیت اړتیاوې پوره کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت راپور کې راغلي د 2021 کال د اگست میاشتې راهیسې هیڅ ادارې داسې اقدامات نه دي ترسره کړي چې ډاډ ترلاسه شي چې افغانستان د مالي شفافیت الکتر لګه اړتیاوی پوره کوي. هیڅ ادارې په یو مناسبه موده کې د اجرایی بودیجې وړاندیز یا د کال پای راپور نه دی خبر کړای. په دې راپور کې د طالبانو حکومت ته د تش په نامه موقت حکومت اصطلاح کارول شوی او ټینګار شوی چې د طالبانو د حکومت د تش په نامه پوځي او استخباراتي خدماتو د بودیجې په اړه عام خلکو ته معلومات نه دی ورکړل شوی. دغه راپور زیاتوي چې طالبانو د قانونو د کیندنې په اړه د قراردادي شرکتونو او استخراج کوونکو هیوادونو سره د کړیو تړونونو اړه هم هیڅ ډول معلومات نه دي شریک کړي، او لا مشخصه نه ده چې آیا طالبان په حکومت کې داسې یو اداره یا بنسټ لري چې د حکومت پر مصارفو یې د نړیوالو معیارونو او اصولو مخې څار ولري. د غراپور کې پر طالبانو ټینګار شوی چې د حقيقي اوایدو د راټولولو، د بودیجې د مصارفو او لګښتونو په اړه باید وخت په وخت رانه اسناد او معلومات خپره کړي. خو د طالبانو حکومت وایي دوی امریکا ته د شفافیت اړوند وضاحت ورکولو ته اړ نه دي. د طالبانو د حکومت وایان ذبیح الله مجاهد وایي د حکومت یو منظم میکانیزم لمخې د حکومت د بودیجې مصرف او اواید سنجوي.
اسلامي مراد ټول بودیجې په ډېر شفافیت سره مساتي او مخکړه د شفافیت پر ډېر قوي میکانیزمونه لرو سي هغه په تیر شلو کلو کې امریکا په وجود کې دلته نو د قانون او د استخراج او د قراردادونو په اړه باندې معلومات ټول د پټرولیم وزارت په سایت باندې خپري.
ازادي راډیو د طالبانو د حکومت د قانون وزارت او ځینو نورو اړوندو ادارو ویپاڼې وکتلې، خو تر ډېره د یاد وزارت او ځینو نور ادارو لوي پاڼو څخه هغه راپورونه یا پاکړل سوي او یا هم هیڅ نسته چې د تې جمهوریت حکومت پر مهال ځینو سترو شرکتونو سره سوي وو، او لا هم د هغو قراردادونو لمخې په ځینو برخو کې فعالیتونه کیږي. ځینې اقتصادي کارپوهان په دې باور دي چې د طالبانو حکومت تر دې دمه د شفافیت لپاره لازم قوانین، تګلار او څارونکي بنسټونه نه لري. لدی جالي د اقتصادي چارپو ظریف امینیار ازادي رادیو ته وویل
طالبان تر اوسه نه دي توانیدلی چې د خپل د دولت ساختار مشخص کړي او د یو مشروع او ټول شمول دولت ایجادولو زمینه برابر کړي. بلان تر اوسه لازم بنسټونه، قوانین او د نظارت میکانیزم شتون نه لري چې شفافیت مسر راشي.
کته هم د جمهوریت حکومت هم څو ځله د بیلابیلو نړیوالو سازمانونو او ادارو د راپورونو مخې د نړۍ د هغو هیوادونو په کتار کې راغلی و چې اداري فساد پکې زیات و، خو په دې وروستیو کې ځینو بهرنیو او کورنیو څارونکو بنسټونو فعالیت پیل کړی و چې د حکومت پر لګښتونو او بودیجې څارنې کولې. د ځانګړي بازراس دولتي اداره یو له هغو وه.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای شئ.
د میدان وردګو د پخوانی خروالی ظریفی غفاری د فعالیتونو په اړه مستند فلم به په غالب ګمان د سکال اوسکار جایزې ته ونومول شي. د فلم د کرکتونکو په باور د هغې په لاسونو کې فلم لیدونکي پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو په درشل کې او له هغې وروسته د جریانونو لیدو ته بیایي. په دې اړه جزئیات د احمد تکل په راپور کې واورئ.
د هغې په لاسونو کې مستند فلم چې د پخواني نظام د یوازینۍ ځوانې ښځینه ښاروالې ظریفې غفاري د ژوند په اړه جوړ شوی، د تیر کال په اګست میاشت کې د طالبانو په لاس د جمهوري نظام د سقوط په درشل کې او له هغه وروسته تاوده جریانات رانغاړي. د کره کتونکو په باور دا فلم چې تمنا ایازي او مارسل میتلسفن جوړ کړی او د سږني کال په نومبر میاشت کې به د نتفلکس شبکې له لارې خپور شي، لیدونکي د هغو شپو ورځو د تودو جریاناتو ویرې او هیجان لیدو ته بیایي چې په ترڅ کې متحدو ایالتونو له افغانستانه وتلو ته چمتووالی نیو او طالبان هغه ډله چې کلونه مخکې واک چلولی و یو ځل بیا پر دې هیواد واکمنېدو ته نږدې کېده. په دې مستند فلم کې ظریفه غفاري لیدل کېږي چې د یوې سیاستوالې په توګه د ښځو د کار او تعلیم د لوی هدف څرګنده دفاع کوي. د هغې په لاسونو کې فلم څو میاشتې پر شا ځي او د طالبانو له واکمنېدو د مخکې زمانې تصویرونه او هغه ارزښتونه نندارې ته وړاندې کوي چې په خطر کې وو. د دې فلم لومړنۍ ننداره د جمعې په ورځ د سپتمبر په 9 د کاناډا په تورانټو ښار کې وشوه. میرمن غفاري چې په دې مراسمو کې حاضره وه د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته د فلم په اړه د نندارچیانو غبرګونونه بیان کړل.
د خلکو ریویوګانې ډېر ښایسته وې، ځکه چې دا لومړی ځل به د افغانستان یو متفاوت تصویر نړیوالو ته وړاندې کیږي. کوم کسانو چې فلم په لومړي ځل ولیدل هغوی یو ډیر واضح حقیقت یې د دغه فلم نه واخیستل او ویلیدل چې افغان ولس، افغان وطن د سولې، د مینې، د تعلیم، د پرمختګ وطن دی. خو لوبغاړي پکې لوبیدلي هغه سمو ځایو کې په سم وختونو او په سمو برنامو نه دي لوبیدلي.
ظریفه غفاري د 2020 کال په اګست میاشت کې په جرمني کې پناه واخیسته. په 2019 کال کې بی بی سی نوموړې د سلو الهام بخونکو او اغیزمنو ښځو په کتار کې یاد کړه او په 2020 کال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د زړورې ښځې جایزه ترلاسه کړه. میرمن غفاري چې په 2020 کال کې د اوکسی ډی په نوم د زړورتیا جایزه هم ګټلې ده، د دې اوس د افغانستان د ښځو لپاره د یوې مرستندوی ټولنې مشري کوي. کره کتونکي په دې اند دي چې د هغې په لاسونو کې مستند فلم ښایي سکال د اسکار په معتبرو جایزو کې د مستندو فلمونو په کټګوري کې ونومول شي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مې ازادي ویب ات آر اف ای آر ال tkorg.
تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واورئ او ولولئ.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د کابل د خیرخانی مینه د 102 بستریز روختون د ډاکټرې شکریا لیکوزی چې شل ورځې مخکې وژل شوی و زوی علی اسهر وای چې تر اوسه د مور د وژنې عاملین نه دي موندل شوی. علی اسهر وای چې مور یې په خپل ټیکري زړول شوی و. په کابل کې د طالبانو د حکومت امنیه قومندانې ویلي چې د دغه پیښې اړوند څېړنې لا هم روانې دي. یو شمیر فعال میرمنې بیا وایي دا ډول پیښې په بیلابیلو برخو کې د ښځو په وړاندې پر حضور او فعال فعالیت منفی اغیزې کوي. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
څلوېښت کلنې شکریا الکوزی چې د کابل ښار خیرخانې مینې د 102 بستریز روغتون په نسایي او ولادي څانګه کې کار کاوه، د روانې سنبلې میاشتې په 2 نیټه له خپل کتنځای څخه تر تری تم کېدو وروسته جسد یې د سنبلې په 4 عدلی تب تولیگ دول سو
فیلن آن باورش نمی اگه در جمع ما فیلن یک دکتر موفق اگه
در دکتر شکریال کوزه زوی ولسکلن علی اصحر در مور دورکی دو کیسه کوی دای چه در خوانزیز در کون که دای آزادی راژیو سره خبرو که و ویل چه موریه در چهار شنبه پورس در سنبله پدوی منیتا لدری و خزو سره چه یوی زان ناروغ معرفی کرده و در مرست پا هدف دوی سره ملالی زیگنتون تولاده د علی اصحر په خبره دوی د مور لوتلو څو دقیقې وروسته ورته ټلیفون وکړ او د هماغې ورځ په سبا یې هم د مور له ټلیفون څخه اړیکه ورسره ونیول سوه او ورته وویل سول چې د ټلیفون چارج کم دی، اندېښنه مه کوئ. هغه زیاته کړه چې عدلي طب د همدې اونۍ د جمعې په ورځ د مور مړی د 500 فامیلي سیمې څخه ترلاسه کړی و او د سه شنبې په ورځ یې دوی ته وسپاره. علی اصحر وایي چې تر اوسه یې د مور د وزنې عاملین نه دي پیدا سوي او نه هم نیول سوي.
یارم اونا میشناسیم کیا کیها بودن.
موږ نه پوهیږو چې د دې جنایت عاملین څوک وو. زه نه پوهیږم چې دا جنایت چا کړی دی. اوس مهال په دې هیواد کې زموږ امنیت
علی اصحر وایي چې مور یې په خپل ټیکري ځړول سوې وه. د طالبانو د حکومت امنیتي چارواکو ویلي چې د ډاکټر شکریه جسد یې د کابل ښار په قصبه سیمه کې په یوه بوجۍ کې موندلی و. په کابل کې د طالبانو د حکومت امنیه قمندانۍ ویان خالد زدران ازادي راډیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې اغلی الکوزی د نامعلومو کسانو لخوا وژل سوې او د دې پیښې په اړه د دوی څېړنې دوام لري. په ورته وخت کې یوه فعاله میرمن نرګس احمدزی وایي د ډول پیښو رامنځته کیدل د ټولنې په بېلابېلو برخو کې د ښځو پر حضور منفي اغیزه کوي.
نورو مېرمنو د پرمختګ مخه نیسي. هغه مېرمنې چې دلته اوس په دنده باندې مصروفه دي یا هېرولې دي او که چېرې د دغسې پیښو مخه ونه نیول شي نو دا به ډېرې بدې پایلې ولري. هغه مېرمنې چې په دفترونو کې دنده ترسره کوي یا هم په رسنیو کې هغوی کورنۍ به دې ته زړه ښه نه کړي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ښځو د وزنو په ګډون د هدفي وزنو دوام د نړیوالو سازمانونو او نړیوالو ټولنې اندېښنې راپارولې دي. د روان کال د سرطان میاشتې په 9 نیټه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ د بشري حقونو د وضعیت په اړه په یو راپور کې لیکلي و چې د تیر کال د اګست له 15 د 2020 کال د جون تر 15 پورې د طالبانو د حکومت غړو لږ تر لږه 168 پخواني حکومتي چارواکي وزلي چې په دې سره یې د دوی په خبره د خپلې اعلان کړې عمومي عفو څخه سرغړونه کړې ده.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی. زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي. ما روزانه ژوند ته ما تیرو
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو. تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شېبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ یې راولېږئ. خپلې کیسې چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمېره درسره ثبت کړئ: 00 4 22 12 6 41 01.
اوس په افغانستان ختیځ نورستان ته ورشو. په نورستان کې نس ناستی ناروغۍ تر اوسه 3 تنه وژلي او په سلګونه نور پرېخته شوي دي. خلک د یادې ناروغۍ زیاتوالی او زر خپرېدو اندېښمن کړي دي. د عامې روغتیا مسؤلین د درملو امکاناتو د کمی خبره کوي. د دوی په وینا چې په نورستان کې داسې کوم ستر روغتون نشته چې هلته ناروغان بستري او درملنه یې وکړي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د دواب ولسوالی اوسیدونکي وای په سیمه کې اسهالات زیات شوي او د ناروغانو د درملنې او بستر لپاره امکانات کم دي. قومي مشران حاجی میراجان او دای ګل
راغره مز نوبت ماته نه پیدا کیږي چې ځان ماینه د دروازه مخې کې زما حالت لا خدای نور خبرې نشي کولای. پرون یو زما مسته یو زما لور یو زما بل مسته شپې کور را شوی و. د دې حالت روان د بازي چپرګت کې دوا چولې باز هغه ځای نه ته خلک موټر کې بستر دي. کوم
دلته کولرا ملز راغلی ډېر خلک مشکلات سره اخته دي. مریضان ډېر دي. هوټل کې مثال بازي داسې ډاکټران کوي چې کورون ته لیږي. دلته د بستر ځای نشته. زه مریض نه یم خو زما د کورنۍ دوه غړي مریضان دي. عمرونه یو تا تقریبا اتویش کالو دا یو دیالس کالو دا سخ وجه تیری
دا نورگرام و لسوالی دا مرکز و سیدون کی صاحب داد همدرد را تویل لطیر و ورزو سخیی پا ولسوالی او شاو خواساهو که دا نسناست ناروغی پا چطکه سرا مخ پر زیاده دو دا که مخیوانینی ولشی نو دا زیادو خلکو دا مرینی سبب بشی
نالیوالو کورمی موسیساتو نا دا دی وزارت نمو از من خواهش داده چه سر لوار هم دا وست نباید دی دیر اقداماتو کی او چطک اقداماتو کی خپل امکانات زیاد کی پرسونل تقویه کی اضافی پرسونل و گماری ترسو دا دا واقعیتو مخوانی ولشی کچیر تا وست نورتفا منشی شاید راتلون که دا موضوعات خطرناک شو
پا ختیز مرکزی و لویدیز نورستان که دا نسناس ناروغی پا یادو سیمو که دا سخت و سیلابون راواتلو او دا اوبو او چاپیریل ککریدو روستا زیادا شویده. پا نورستان که دا عامی روختیه مسئولین هم منی چه دا ولایت پا چلور و ولسوالیو کامدیش، وانتویگل، دواب او نورگرام که دا نسناست ناروغی دیره شوی. چه پا تیره و اونه که تری دری تا نمر شوی او دا دری و سو ناروغانو درمالنه کریده. پا یاد ولایت که ده ساری ناروغیو ده کنترول مسئول داکتر نظام الدین نجم ازادی رادیو ته ویل
بدبختانه وایم تر اوسه پورې مونږ د یادو واقعاتو څخه درې مړینې لرو او تقریبا د درې سوه نه بره ناروغان تر دې دمه تداوي شوي دي په دغه څلورو ولسوالیو کې او اوس هم زموږ ټیمونه ایسیا یا د سویډن په همکارۍ او د WHO په سپورټ ورسره په څنګ کې د IMC د هغو په همکارۍ زموږ ټیمونه په ساحو کې دي او تداوي جریان لري او غوښتنه مو دا د بین الاقوامي ادارو خاص کر د یونیسف نه دا ده چې مونږ سره د هایجین کیټونو او هغه ضروري لوازم چې دی په نورو ولایتونو کې د ناروغي د مخنیوي لپاره ورکی باید نورستان د یاد ونباسي
ډاکټران توصیه کوي چې باید خلک د کولورا ناروغي د مخنیوي او ترې د ځانونو کورنۍ او ټولنې ساتنې لپاره خپل چاپیریال او ماشومان پاک وساتي او کوښښ وکړي چې له جوش شوو اوبو ګټه واخلي د دوی په خبره که څوک پرې اخته شوي وي باید زر یې نږدې روغتي مرکز ته ورسوي او صحت مایعات ورکړي
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسې متحد بودن ستاسې یوالی ستاسې د نجات لاره ده
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوي
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو بکرایست
تاوده سیاسی او تولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو لآزادی رادیو
د خبرونه په دویمه برخه کې درته نیمه نړۍ او تاندې څنګه خبرونه لرو خو اوس به ورشو ستاسو پیغامونه ته
نوم محمد قاسم د غزنی ولایت څخه د سره د پیغام پیدم د غزنی ولایت په حجوی روغتون کې د مریضانو ته د اکسیجن سي د په سم مراجعانه کوي د دوا ورته لیکي هغه دلته ستاسو په دوا شه داخلي شپخانه کې ستاسو دولتي دوا ده آغا مفته ده دوی ارتوه روکی ده نخصی و ارتالیکی بیا لده خانو سر دیس دی پا پیستدی مندی شریک دی آغا ده خانو ولی بیا دست نخصی و لکلی بل جایم نپیدا کیگی ده خلق دیر رو سر پتنگ دی که زمو ده آغا تر مسئولین پوری ورس و دیر بخی
السلام علیکم هم آباد سلام مجد احیل لنوچ داد نوزاد و لسوال او داد موسیقی کار کن که ده طول سر لاستی علت سر خوری علت سر تقسیموی ده اکشت کاری زود هیت سپام لرن نکی نمک تبس ده نکلی نکس ده مرو خوات ایت سر نکرزین و مر جدی گوشتن ده ولایت ده مرکزی مشران سکو چی دلت مر سر مرو خوات پرا پام لرن و که ده مر جاخ پور
جاب کارت جوال ده ننگرهار ولایت سخا تاثر خبری شریکو ده کابل او ننگرهار لویلاره د زنګل باغ په سیمه کې یو پلچک اوبو نړولی دی په تېرو سیلابونو کې نو دغه پلچک ګڼ شمېر محصلین د ستونزو سره مخ کړي دي زما د چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې دغه ځای ته پاملرنه وکړي او زر تر زر دغه پلچک جوړ کړي
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغید یا صوتي پیغام راستولای سي شمیره ده 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 یولس تلرویشت دوستاو یو شمیره بیا تکراروم 00 دوویشت یولس تلرویشت دوستاو یو.
وخت په کابل کې 9:30 بجې شو. په دویمه برخه کې درته نیمه نړۍ او تاندې څنګه خبرونه لرو، خو لنډ خبرونه غوښنه مخکې. د پکتیا ولایت اوسیدونکي وایي چې طالبانو نن بیرته په دې ولایت کې د نجونو ښوونځي وتړل او نجونو ته اجازه ورنه کړه چې ښوونځیو ته دننه شي. د پکتیا ولایت یو اوسیدونکی چې نو غوښتل نوم یې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل چې ښوونځیو ته راغلي نجونې په جړه بیرته کورونو ته ستنې شوې. د ښوونځیو له تړلو وروسته په پکتیا کې زده کوونکو نجونو د دې ولایت د پوهنې ریاست ته مخې کړه او لاریون یې وکړ او د خپلو ښوونځیو د پرانیستلو غوښتنه یې کوله. دوی ویل حق لري چې زده کړې وکړي او د حق به یې ترې وانخیستل شي. که د نجونو ښوونځي دوه اونۍ مخکې پرانیستل شوي وو، خو یوه اونۍ مخکې پرانیسته رسنیزه شوه. د دې خبر له خپرېدو وروسته د طالبانو حکومت ویان ذبیح‌الله مجاهد یوې خبري غونډه ته وویل چې په دې اړه څېړنه کوي چې دا ښوونځي د چا په امر فعال شوي دي. له یو کال ډېره موده کېږي چې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلی دي او له نړیوالو کورنیو فشارونو سره هم طالبان دې ته نه دي تیار شوي چې دا ښوونځي بیرته پرانیسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له روسیې وغوښتل چې سملاسي دې د روسیې سیاسي مخالف الکسی ناولی له خوشې کړي. الکسی چې په روسیه کې د پوتین سیاسي مخالف دی، په دې وروستیو کې ځانګړي خونې ته لیکل شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نایټ پرایس پرون وویل چې الکسی سره د روسیې د حکومت چلند ته اندېښمن دی. الکسی د سپتمبر په 8مه په یو لړ ټویټونو کې ویلي وو چې د زندان چارواکو هغه د زندان له داخله په جنایي تورونو تورن کړی. د بریتانیا پادشا دریم چارلز د ملکی الزابت لمړنی وروسته په خپل لمړی وینا کې وویل چې د خپل مور لارې ته دوام ورکړي. چارلز چې د سپتمبر په 8مه د خپل مور لمړنی وروسته د بریتانیا پادشا شو، وویل چې د خپل خلکو لپاره هر راز خدمت ته چمتو دی. تر راپورونو له مخې دویم ملکه الزابت په 1940 کال کې چې کله یوش کلنه وه، په خپل وینا کې ویلیو چې د بریتانیا او د ټولګټو هیوادونو خلکو خدمت ته چمتو ده. نوموړي لاویا کاله واکمن نوی وروسته د پنځمې پورس مړه شوه. تمه ده چې د هغې مړی به له سکاټلند څخه لندن ته ولېږدول شي، خو په دې اړه چې کله به خاورې ته سپارل کېږي تر اوسه څه نه دي ویل شوي. په پام کې ده چې د ملکې الزابت د ښخول په مراسمو کې د امریکا د ولسمشر جو بایډن په ګډون د نړۍ ګڼ شمېر هیوادونو مشران برخه واخلي. او د آسیا د کرکټ د شل اوریزو جام په لوبو کې سریلانکا ملي لوبډله وتوانېدله چې پاکستان ته د 5 وکټو په توپیر ماتې ورکړي. د دې جام وروستۍ لوبه به سبا یکشنبه د سریلانکا پاکستان ترمنځ وي.
نیما نړۍ
سره درمیان خلیم را بندي ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکینونو زموږ ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنه دوستانو سلامونه مې ومني. په دې وروستیو کې چې پر افغان مېرمنو باندې د ژوند په بیلابیلو برخو کې محدودیت لګیدلی دی، د کونډو مېرمنو اندېښنې او ستونزې هم ورزیاتې کړي دي. په افغانستان کې کونډې مېرمنې له خپلو ډېرو شرعي، بشري او مدني حقونو څخه بې برخې دي. د بېلګې په توګه په خپل زړه د دوهم واده واک نه ورکول کېږي. د تګ راتګ، زده کړې، کار او د ته ورته اړینو مسایلو په هکله په خپله خوښه پرېکړه نشي کولی. کله ناکله خو له خپلو نږدې دوستانو او خپلوانو سره د لیدلو بندیز هم ورباندې لګېږي. په ځینو سیمو کې خو بیا د کونډې ښځې د مېړه کورنۍ کونډه دې ته مجبوروي چې د کورنۍ له یو غړي سره پرته د دې له خوښې دوهمه نکاح وکړي، چې دا په خپله له کونډې ښځې سره خوشنط دی. مریم وایي چې مېړه یې په انتحاري حمله کې مړ شوی دی. د هغه له مرګ وروسته هیچا هیڅ ډول مرسته هم نه ده ورسره کړې.
هیچ یې مې نه درلوده. کور مې غلو واخه، سړی مې شهید سه. دا په انتحاري کې پلچرخي لاره کې دلته شهید سه، لور مې شهید سه، زوی مې شهید سه. وسه خپله تک تنه پاتې سوم. دغه زوی مې بعد له مرګه خدای راکه. دې خوا کور ته زمغې خوا ته زم، یعنی دا کال چې پوره کېږي په مخ قیامت کېږي. خورې نارینه زه نه لرم، کوچ وړم، هیڅوک نه لرم. تر اوسه پورې ما سره چا کومک هم نه ده کړی، یوه روپۍ هم کومک نه ده کړی.
ملکه هم یو پوند میرمنده که څه هم د شپږو ماشومانو مور ده، خو بیا هم د میړه د کورنۍ د ډیرو خبرو له وجې د ضروري کارونو لپاره هم له کوره بهر نشي تللی.
شوهرم شهید شد، خودم جوانستم، شش طفل دارم، فامیلم
میړم شهید شوی دی، خپل ځوانیم، شپږ ماشومان لرم. کورنۍ مې داسې یوه کورنۍ ده چې ټوله ورځ همدا وایي چې له کور څخه مه وزه. بیا کله چې وزم ډېرې خبرې اورم، ټیکرای دې وړکی دی، کالی دې لنډ دي. سل ځله مې ورته ویلي چې د تاسو دا چلند مناسب نه دی، خو بیا هم هماغه تکراري خبرې اورم. یو ورځ مې ټول راټول کړل، دا مې ورته وویل چې سمه ده، زه لوڅ مخ ګرځم، خو دا مې ژمنه ده چې زه په ټول عمر بل واده نه کوم، زه خپل اولادونه روزم. ما ته به دا ډېر د ویاړ ځای وي چې ماشومان مې تر یوه ځایه ورسوم. لومړی د خسر له کورنۍ څخه او بیا هم له ټولنې نه ډېره نه امید یم. تاسو تر اوسه لیدلي چې کونډې ښځې ته چا په درنه سترګه کتلي وي؟
آیا شما د دین سنی یک دیوه په چشمې ګران سیل شوه؟
ملکه وایي هغه نه غواړي چې دوهم واده وکړي. په وینا یې له خپلو بچو سره خوشحاله ده او یوازینۍ هیله یې د اولادونو روزنه او پالنه ده.
فامیل گفتن اگر ازدواج میکنی، اما من نخواستم. خسرم دارو میور اما
کورنۍ راته وویل چې زموږ له کوچني زوی سره واده وکړه. زما لیور ډیر زیات له ما وړکی دی، ما قبول نه کړه. له همغې ورځې څخه وروسته زما خپل حق چې د خسر په کور کې لرم نه یې راکوي. خسر مې راته وایي چې له زوی سره مې دوهمه نکاح وکړه، هغه به خرڅ او مصرف درکوي، خو زه دا نه غواړم، زه مې خپل اولادونه رسوم.
ما هیڅ چیز نه قبول دارم و نه میخوای ما اولادم میرسم.
په افغانستان کې کونډې میرمنې له ګڼو ستونزو سره مخ وي. د ماشومانو روزنه، د نفقې او کور پیدا کول، د کورنۍ ټول لګښتونه پوره کول ورلغاړي وي. له دې ټولو سره سره بیا د خسر کور په عملي توګه دا ثبتوي چې د کونډې ښځې ټول واک او اختیار د دوی دی، په زور یې نکاح کوي. حال دا چې له شرعي او قانوني اړخه کونډې ښځې د واده د پریکړې حق لري، خو دوی دغه حق په جبر سره ور نه اخلي. په لرو پرتو سیمو کې اوس هم کونډه د هغې له خوښې پرته په نکاح کیږي. د ننګرهار اوسیدونکی احمد وایي چې د دوی په کلي کې کونډه ښځه د دې د زوی په عمر لیوره ته واده شوه.
کونډو په برخه کې وایم چې 2000 کال کې د جون میاشت کې زموږ په کلی کې یو کس ووژل سو. دا چې ووژل سو له مغه وخت یې میرمنه کونډه وه او همدا د خسر کړی شپې سبا کولې، گرچه هغه سلور زامن دوه لورانې هم درلودلې. نو په همدې اونۍ کې د لیوره ته نکاح شوله. هغه لیوره ته چې نږدې د هغې په واده کې، هغه د خپلې وریندارې په واده کې، هغه شاید اوه کلن یا هم اته کلن وو، ولې تازه هغه ته نکاح شوی ده. دغه اونۍ کې نکاح شوې ده. گرچه دې ښځې ویلي وو چې زه واده نه کوم، او یعنی نکاح نه کوم، کنه نه بل ځای کوم او نه په دې کور کې کوم، خو د خسر او د لورونو لخوا په هغې فشار وارد شو. ویل چې سبا به خلک څه وایي که چېرته مثلا تا پورې داسې بد نوم شو، یا هم ستا نوم بد شو، یا هم خلکو ویلې چې دا داسې ده او داسې ده، نو موږ بیا تا ژوندی نه پرېږدو، زموږ نوم بدیږي، نو ته باید همدلته میړه وکړې او همدغه کور کې خپل نیوره سره نکاح وکړې. نو دا چې هغه مجبوره سوه، د مجبوریت پر اساس یې هغه خپل لیوره سره نکاح وکړله، گرچه هغه په هغه لیوره باندې مشره هم وه او د هغه سره ظلم هم وشو. تقریبا فکر وکړ نو چې لکه ورور ته چې خور نکاح کوي، ځکه چې هغه ماشوم و. او دغسې یو کیسې شوي دي، موږ د داسې پیښو ډېر شاهدان یو. د پخوانه تر اوسه پورې زموږ په سیمه کې، کلي کې، ولایاتو کې دغسې کیسې شوي دي چې ورینداره یې لیوره ته نکاح شوې ده. یوه کونډه چې د خپل وکالت باید ولري، خپله باید پرېکړه وکړي، پرېکړې ته نه ده پرېښودل شوې، بلکې په زور زیاتي باندې هغه نکاح شوې ده. هغه مجبوریتونو په اساس باندې دې ته اړ شوې ده چې د لیوره سره نکاح وکړي.
د بغلان اوسیدونکی اجمل بیا وایي چې د دوی په سیمه کې بیا کونډې ته د حق ورکول کیږي چې خپل راتلونکی ژوند په خپله خوښه وټاکي، ځکه دوی پوهیږي چې دا د کونډې ښځې قانوني او شرعي حق دی.
بالکل دا چې خځې د ټولنې یا اجتماع نیمایي برخه جوړوي او په اسلام کې هم خځو ته پوره پوره توجه شوې ده. مسلمانان هم په دې مکلف دي چې د اسلام په چوکاټ کې د اسلام په رڼا کې خځو ته خپل حق ورکول شي. او بل دا چې کومې خځې خاوند وفات شي او دا په کور پاتې شي، نو اکثر زمونږ د بغلانیانو رسم او رواج دا ده هغه خځې چې په کور کونډې پاتې شي د څلور میاشتو لس ورځو نه وروسته چې د خاوند د عیادت ورځې ده دغه نه وروسته بیا هغه کونډه کوي سي چې په خپل اراده په خپل فکر سره هغه بل خاوند وکي او یا کوي سي چې پاندې کور کې پاتې سي. هر هغه څه چې مونږ په کور کې خرو یا مونږ په کوم په کور کې ژوندۍ کوو دې ته هم هغه سي حق ورکول کیږي. او بل هغه کونډه چې په کور کې پاتې کیږي د هغې خوښه ده کچیر ته د څلور میاشتې لس ورځې چې هغه د عیادت ورځې دي دغه نه وروسته کولی شي په خپله خوښه باندې کوم میړه غواړي چې زه باید نوره هم له یو خاوند سره زندگی وکړم هغه کوی شي چې په خپله خوښه باندې میړه وکړي او همداسې کوی شي چې د خپل د کورنۍ د پلار یا د مور یا د ورور په خوښه باندې کوی شي کورنۍ ژوند وکړي. بغلان کې اصول دا شی دی چې چاته هغه کونډې چې په کور پاتې کیږي هغو لپاره جدیت نشته ده د هغو لپاره یعنی د زور خبره نه ده چې ته به حتمی او ضروری دا کومه خبر چې زه کومه دا به کیږي نه. نو دلته اکثره رایه ورکول کیږي ښځې ته وخت ورکول کیږي په خپله خوښه باندې د ژوند تګلاره د برابره کې کوی سي د په خپله خوښه باندې یعنی خاوند انتخاب کې او که غواړي چې خاوند ونه کې نو کوی سي په اندغه کور کې لکه څنګه چې ژوند کوو همداسې د کور وګړي نو هغه هم په کور کې لکه ورندار داسې ده نو کوی سي همسې آزادانه ژوند وکړي په کور کې.
د خلکو په وینا په ځینو کورنیو کې بیا یو بل نامناسب چلند چې له کونډې ښځې سره کیږي هغه دا ده چې بد قدمه ورته وایي د ټولو مخکې پیغور ورکول کیږي او شومه ګڼي، حال دا چې د اسلام دین بیا دا ټول منع ګڼي. اسلام کونډې ښځې ته په خپل زړه د واده اجازه ورکړې ده. د پوهنتون استاد او دیني عالم نورالله کوثر وایي چې په شریعت کې ټولې ښځې هغه که کونډې وي یا هم پیغلې د میړه د انتخاب حق لري.
کونډه په اسلامي شریعت کې خپل اختیار لري کله چې خاوند وفات سو یا ښځه مطلقه سوه نور عام تام اختیار خپل د هیڅوک په زور باندې کولای نسی او هیڅوک د حق شرعن نه لري چې هغه منع کی. الله جل جلاله فرمای فلا تعدلوهن ان ينكحن ازواجهن و تاسو د ښځه ممنه کوي کونډه یا مطلقه ممنه کوي چې خپل زړه باندې ازدواج وکي او کله چې معروف او نیکی طریقې سره د خپل واده کو نو د شرعان هر ښځه چې کله کونډه سي خپل عام تام اختیار د خپل دی سره ده مور او پلار او رونه دوی حق نه لري چې شرعان دوی دا منې کی او دې تورته چې پلانې به کولی شي پلانې به نسي کولی یا مجبور یې چې دې کورنۍ کې به څوک کوي هغه خپل اختیار ده چې په هره کورنۍ کې په همدې کورنۍ کې څوک کوي په بلې کورنۍ کې خپل اختیار ده. هو یو خبره ده عرفان که په همدغې کورنۍ کې بل څوک کوي دغه اولادونه به تیتېږي نه دغه اولادونه به ترنه جلا کیږي نه په همدې کورنۍ کې به د خپل اولادونو لپاره پاتې شي که چیرته دغه د دې ښځې په شرایطو باندې په دې کورنۍ کې څوک وو د اولادونو د اجتماع لپاره د کورنۍ کې واده ښه نه له بل چا سره ولې حتمي نه ده کولی شي دا ښځه هر چیرته چې زړه وي چې کفاعت مراد کړي او شرعي حدود رعایت کړي خپل واده وکړي او الله جل جلاله دا اختیار ښځې ته ورکړی او ښځه هم تام په دې کې اختیار لري چې هر څوک یې دې په کفاعت برابر وي که هغه کونډه وي مطلقه وي په خپل کفاعت سره بل چا سره واده وکړي.
قدرمنه دوستانو د ګڼو کسانو په وینا د دا ډول نامناسب دودونو د نه پاللو لپاره دي د ټولنې هر وګړی هڅه وکړي چې له منځه یوسي. د کونډې ښځې په زور نکاح کول بدو کې ودول بدل کول هغه څه دي چې د افغان ښځو ژوند له ګڼو ناخوالو سره مخ کوي. د ژوند په هره برخه کې د افغان میرمنو د ستونزو د حل کېدلو په هیله نیمه نړۍ پای ته رسوو. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خپرونه چمتو کړو نو موږ ته پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00420 21 24 41. دا به نننۍ خپرونه تر بیا ښې چاري.
ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تانې څنګه درنو اوریدونکو سلام. په دې خبرونه کې هغه پوښتنه ځوابو چې واده په خپل خواخه خدای کې د کورنۍ
داسې کس وي چې هم زما خواخوي هم زما د کورنۍ خواخوي.
او ځوانان څنګه کولای شي په خپل معیارونو پوره د ژوند ملګری پیدا کړي او بیا کورنۍ ته پاړه قناعت ورکړي.
بعضې ځوانان یې فقط ظاهري مسلې ته ګوري کنه، هر کار په مشورې باندې خطر سره کوي.
دا مسله چې ځوانان په خپل خواخه د ژوند ملګری وټاکي په ډیرو ټولنو کې حل ده، خو په افغانستان کې لا هم یو نه حل شوی ستونزه ده. او ځوانان مجبور دي چې د ژوند د ملګری په ټاکلو کې د نورو خواخې ته پام وکړي، یا هم ډیر کله بې خطرې پوښتل کېږي نه او دوی ته کوژده شوی وي. د ډیرو ځوانانو لپاره اوس هم دا یوه پوښتنه ده چې واده په خپل خواخه وشي ښه ده که نه کورنۍ ورته وکړي. دا پوښتنه ځکه مطرح کېږي چې د افغانستان ټولنیز ژوند او حالاتو ته په کتو دوی ته دا معلومات نه کېږي چې په دواړو حالتونو کې به یې راتلونکی ګډ ژوند څنګه وي. درې ځوانانو مو پوښتلي چې د دوی په باور د ګډ ژوند ملګری خپله وټاکل شي که کورنۍ ته فرصت ورکړل شي چې دا کار وکړي. دوی په همدې اړه خپل نظرونه راته وایي.
ارزویم زه فکر کوم داسې کس وي چې هم زما خوښوي هم زما د کورنۍ خوښوي، ځکه ځینې وخت انسان په داسې مسایلو کې ډېر سخت اشتباه کوي. زه هم د دواړو باید خوښه اوسېږي.
ځانور خان تڼای یم، د خوست ولایت یم، واده مې نه دی کړی، کورنۍ په خوښۍ کوم.
زما نوم مسکا ده. د ما په نظر باندې یعنی خپله خوښه تر ډېره مهمه ده، خو د کورنۍ هم. بعضې ځوانان یې فقط ظاهري مسلې ته ګوري کنه، د حقیقت نه پوهېږي، هر کار په مشورې باندې خطر سره کوي.
د کابل اوسیدونکي صالحه وایي که واده د هلک او نجلۍ په خوښه وشي په راتلونکي کې به دوی سره خوشحاله وي، خو که په ناخوښۍ کې وشي پایلې به یې ښې نه وي.
څوک فامیلونه چې نجلۍ واده یا هلک ته ښځه کوي باید د دواړو هم نظر وي، ځکه د نجلۍ له خوا بیا ډېر نظر وي، ځکه چې جنکیانې د مونږ ډېر سرنوشت خرابېږي، بیا هغه د مېړه له کوره تښتي، ګزاران نه کوي. زمونږ فامیل کې ورندار مې له ورور سره خوښه نه ده، مونږ ډېر جګرخونه استو، هر رقم چې د هغې نظر مونږ اخلو خوشحاله ساتو، مګم بیا هم هغه مونږ سره نه سیلېږي. دوه طفلان لري مونږ، هغه زندگی خوشحاله نه ده. ټولو مجبوره کړله چې ته باید د سیوی مجبور یم، دغه د نفر ده چې ډیر شرم ده، دا خاطر د ټولو ننګ غیرت کته راځي ته حتما، اما نه ننګ غیرت مهمه ده. موږ افغانان استو، مګه ما ژوند دوه نفرم ډیر مهمه ده، ځکه چې هغه دوه نفر ژوند کې بیا نه ننګ غیرت د موږ د نیکو کومه ده. علیکم عمر زندگی تبا کیږي، د جلیم زکه تبا کیږي.
د پکتیا اوسیدونکي جمیله د خپل خور کیسه راته کوي چې هغه خبره نه و خو پلار ګل ورکړ او د یو ځوان په نوم یې. جمیله وایي خورې خوشحاله نه ده، خو ټولنیزو نزاکتونو مجبوره کړې ده چې هر څه وزغمي.
زما خور و همداسې اصلا هیڅ خبره نه وه چې کله مې پلار جان راغی ویل چې ما خو دا ورکړې ده. مونږ بېخي حیران اک پک پاتې شو چې دا چا ته ورکړې ده، څه رقم د کوم کورنۍ ده. که څه هم اوس ډېر کلونه تېر شوي دي، خو بیا هم هغه ستونزې تر اوسه هم شته. هغه چې خبره شوه نو ډېرې ژړل، حتی همدا اوس هم چې راځي د مور پلار سره جنګونه کوي، نه خوښي نه وي، هېڅ خوشحاله نه وي، تر اوسه پورې سمه راضي شوی نه ده. خو دا چې یوه پښتنه ټولنه ده او د هرې خانه مجبوریتونه په جلۍ باندې ډېر وي، نو بېلېدای هم ترې نه شي. او کوم هغه ژوند ښه ژوند چې د ښځه او خاوند لپاره اړینه او ضروري ده، هغه ژوند هم نشي تېرولی. او داسې کس سره ژوند تېرول چې هغه ستا خوښ نه وي، او تر پایه داسې کس سره ژوند کول زما په نظر ده خو د مرګ نه هم هغه جلۍ ته سخته تمامېږي، ځکه ژوند هغه وي چې ستا په زړه وي، ته پکې خوشحاله اوسې، ستا ټولې هیلې او غوښتنې پکې سمه توګه ترسره شي. داسې نه چې ژوند ستا وي او واقعې د بل چا وي، او څه چې هغه غواړي لکه یو ماشین نه چې مونږ کوم کار غواړو هغه پرې ترسره کړو، داسې نه وي.
جمیله وایي کله چې خورې د هغې له خوښې پرته ورکړه او پلار یې اوس د هغې تریخ ژوند ګوري، فکر یې بدل شوی او دې ته چې روی باران راځي د رضایت پوښتنه ترې کوي.
خو کله مې چې پلار ولیدل چې همیشه د زما د مشر خور د کړندلارې په خاطر په کور کې هلته دا خپله په خسرګنۍ کې ډېره خفه وي، اوس ښه دی زما د پلار په هغه مفکوره کې تغییر راغلی. حتی څو ځله چې راغلل خلک ما نه شخصا پوښتنه وکړه چې ما ونه منله، هغه هم ونه منله، ویلیدل چې هغه هغه خوشاله نه ده او د ریواجونو قرباني شو او واره کړل پرته لدی چې دینه پښتنه کوي تا خبره وی او وړه هم وچ واره کړنه دغه هله ورته پاین ځواني کې د ټکېدلو پر مهال ورته مړ کړلې ویرځولې او هغه هم خوشاله نه ده چې دا یو قرباني چې ته ور کړل یا زما خور ور کړل زما د پلار مفکوره کې تغییر واستو
ډیری پلرونه او میندې بیا په دې خاطر هم په خپلو اولادونو عجله کوي او د هغوی له خوښې پرته یې د کوژدې غم کوي چې فکر کوي ژر ځان له دې مسؤلیت خلاص کړي یا هم په دې خاطر چې له نورو سره خپله سیالي برابره کړي د اولادونو خوښې ته نه ګوري او د کوژدې په اړه یې پرېکړه کوي. نقیب الله غم شریک په همدې اړه وایي
زیاتره خلک دی د سیتربورانو کې یو چې خپل زوی ته واده وکي وي پلانی خپل زوی ته واده وک زمبې خپل زوی ته واده وکم او هغه سره خپل سیالي برابرې خدا خپل دولت د خېګن د پاره دانو ګوري چې دا مولاد دې ته تیار دی کنه چې دا واده وکي یا د مسولیت په غاړه غستلې شي هم د زهنی لیاز هم د جسمی او هم د اقتصادي لیاز چې دا ورته برابر دی او کنه روسته دا ور سره مخ کې تللې شي او کنه خود به هم هغه مسولیت په هغه د خپل اولاد په غاړه ورا چې یو یو مسولیت ګړي مور خپل چې زمې د اولاد واده وکم یا کوژدنه کوم چې د دې مسولیت نه خلاصم خالي خپل مسولیت پوره کړي.
خالد شاه نایل وایي هر ځوان چې واده کوي خپل معیارونه او وخت ورته ټاکي په کار ده په دې برخه کې له ځوانانو سره مرسته وشي او وخت ورکړل شي نه دا چې مشران خپله خوښه پرې تحمیل کړي.
مونگا مقابل دور بخی درکونا اگر کجنی یا الک وی مثال هینا اگر ذهن نہ مطالعہ کو چی تی ذہن کی صدی او زڑ کی صدی کنا او مونگ عموماً اگر پ ظاہری بڑا باندھ فیصلہ کو مثال ما خور دا یا مثال ورور دے اگر وعد تزڑ نہ خکینو ما تہ ضرورت نہ دیش مثال اگر زدمر تعدید کم دمر تاثیر لاندرا ولا ما ورتم چی تو ولی نہ کی دا وکا دا دس دس زبد اگر پریدم او مثال کا وقت راشی کا وقت راشی الک وی جنی اگر بے خپل زڑ غواڑی شدی وادو کی.
دین عالم مولوی حنیفی وایی اسلام هر ځوان ته د دې جواز ورکړی چې په خپل خوخه واده وکړي خو که د دوی خوخه نه پختل کیږي دا کار ظلم بولی چې خې پایلې نه لري.
دا د دې هیڅ شک نشته چې لخت اکثر یو قسم ظلم ده یا له هلک سره ظلم ده ډیر تر ته الکان د خزي کیږي او دا خزنه خوخیږي همیشه په کور کې جنجال وي بل خزه کو یا یو جلې نه ور تر کسر واده وکړي دا یو د بل په حقوق باندې ظالمانه تجاوز د چکیږي کچیر تنې کاغانې په شریش کل باندې د دواړو فرضایت باندې وشي نو هغه ستونزې او اختلافات او مشکلات په تمام نه باندې لمنځه ځي. دا د یو خرتونکو پیغام لزان سره لري نیک او صالحه او با فکر اولادونه مستر وړي که هر ورځ تبن په کور کې جنگ او جګړه وي او د خزه خاوند نه خوخيږي او د خاوند خزه نه خوخيږي نو اثر په اولادونو باندې ورزيږي. اوس دا چې یو قانوني بڼه باندې نکاح تړل کیږي یا حتی په محاکمو کې یا په یو مجلس کې چې د دواړو رضایت د دواړو ایجاب او قبول په صحیح شکل باندې توضیح شي تشریح شي دواړه خپل صحیح او سالم رضایت وخي نو دا هغه نکاح چې له شریعت سره برابر او له شریعت سره موافق ده.
دا چې په ګډ ژوند کې د ځوانانو خوښه څومره مهمه ده او که چیرته د ځوانانو خوښې ته نه کتل کیږي دوی باید څه وکړي په همدې اړه مولا ارواپو مصطفی عمر خیل سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. عمر خیل صاحب دا څومره مهمه خبره ده د یو ځوان لپاره چې دی د ژوند ملګری یا ملګری په خپل خوخه وټاکی کنا کورنۍ ورته وټاکی.
واده کول په هر ټولنه کې بیل تعریفونه لري. ځینې ټولنه کې عرف او رواج دومره زور وی چې ځوانان او پیغلې مجبورې دي د هماغه رسم او رواج اغیدمن شي او هماغه ټولنه کې کورنۍ څه چی وای دوی ومني. په واده کې د طرفین رضایت یو مهم اصل دی. موږ هر یو د زړه له تله د دې غوښتونکو یو چې واده دې زموږ په خوښه وشي نو دا برخه باید بې تفاوته ونه ګڼل شي او هڅه وشي چې د خپل خوښې له کس سره د ګډ ژوند تصمیم ونیول شي تر څو چې راتلونکي کې یو خوشحاله او خوښ ژوند ولري دواړه طرفین څه هلک او څه جلی.
کله چې کورنۍ تصمیم نیسي چې خپل یو ځوان ته مثال د ژوند ملګری وټاکي په دغه صورت کې یو ځوان باید څه وکړي؟
د واده کولو پر مهال د کورنۍ له غړو په ځانګړې توګه مشرانو سره سلا مشوره اړینه ده. د کورنۍ غړي تر ټولو نږدې کسان شمېرل کېږي او دوی هیڅکله د خپل اولاد لپاره بده نه غواړي. هو، که چیرې داسې والدین وي چې په خپله خوښه او پرته ستاسو له ټاکنې یا چا سره ستاسو واده کوي، په کار ده چې سالمه دخالت وکړي او پرې نږدي چې د ژوند بیړۍ مو په لوی لاس د غمونو او بدمرغیو یرغمله شي.
ستاسو په نظر کله چې یو ځوان غواړي واده وکړي هغه به خپل معیارونه لري، خو ستاسو په نظر مهم معیارونه څه دي چې یو ځوان باید هغو ته په کتو سره د خپلې خوښې کس را پیدا کړي او ژوند ورسره وکړي؟
په واده کولو کې باید هلک او جلی د فکری عمر او ایدولوژي له مخې ډېر توپیر ونه لري. فکر او ایدولوژي هغه څه دي چې کولی شي په ګډ ژوند کې د لوی مثبت او د لوی منفي بدلون جوګه شي. هڅه دې وشي چې دواړه طرفین خپل ایدال کس سره واده وکړي. دا نړۍ خدای پاک مختلطه پیدا کړي او انسان دې هڅه نه کوي د بل کس ذاتي او وراثتي عادتونه په جبر واړوي. بله مهمه موضوع د یو بل درک کول دي، او حتی لوی موضوعاتو کې له یو بل سره د پړي سر نه نیول کېږي او له انعطاف څخه دې کار واخیستل شي. ښځه یا میړه باید له بل چا سره پرتله نه شي. یاد ساتئ، ژوند یو پیوند دی. د یو بل تر څنګ ژوند تیرول باید په ډیر ښه حس وي. یو بل ته متقابل درناوی باید وشي.
عمر خیل صاحب، یوه خبره دا هم کیدلی شي چې ځینو ځوانانو ته کیدای شي ظاهر ډیر مهم وي، مثال د زده کړو په اړه بیا ډیره پوښتنه نه کیږي. په دغسې صورت کې یو ځوان ته باید څه مهم وي؟
زده کړې د زوجین په درک کولو کې لویه مرسته کولی شي. له بده مرغه زموږ ټولنې کې د سواد کچه ټیټه ده او په ځانګړې توګه ښځې له زده کړو لرې پاتې شوې دي. همدا یې لامل دی چې په ګډ ژوند کې تاوتریخوالی او د ښځو ځپل ډیر دي. که ښځه او میړه زده کړې ولري، د هر غلط فهمي پر وړاندې ژوره درک څخه کار اخلي او موضوع دومره نه خرابیږي چې تاوتریخوالي ته واوړي. له همدې امله ویلی شو چې تحصیل د ګډ ژوند لپاره تر ټولو مهم اصل دی. هر ځوان او پیغله هیله لري داسې کس یې د ژوند ملګری شي چې هم په صورت او هم په سیرت کې د خوږوالی او سترګې پرې سړې شي. خو بیا هم تر ظاهر بڼې باطني ښکلا ډېره مهمه ده. یو کس که غوره اخلاق او ښه کرکتر ولري، هماغه یې باندني ښکلا هم ده. نو هڅه دې وشي له ظاهر ښکلا څخه خوی او اخلاق ته لومړیتوب ورکړل شي.
درنو اوریدونکو، دا وه د دیونۍ د تاندې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې خپرونې ښه وخت ولرئ.
ಮಗೂರಣಂದಿಗೆ ದಸ್ಮರುವ ತಂದೆ ದತ್ತುರಿಯಾಲಯೋ ಮೇಡನೋ تندے دتریا لیو میڑ نو وطن دے جنم گیا لیو شازل مو وطن دے دختے دل نو بریا نو وطن دے جنم گیا لیو شازل مو وطن دے دختے دل نو بریا نو وطن دے